درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي لومړی خبرونه لرو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د سالنګ تونل د پیښې له ځایه تر اوسه پورې د یو دشتنو مړی لیشتول شوی دی. دغه وزارت ویندوی ډاکټر شرافت زمان نن رسنیو ته ویلي چې له تونل څخه ټول ټال اووه دشتپیان هم روغتونونو ته وړل شوی دی. د یکشنبې په شپه په تونل کې د یو ټانکر د اور اخیستو په نتیجه کې لشته لشه دیرش موټرونه هم سوځېدلي دي. په میدان وردګ ولایت کې ترافیکی پیښې له امله څوار لستنه ټپیان شوې دي. ځایي مسؤلان وایي نن سهار شاوخوا څلور بجې د میدان ښار په تورو تیژو سیمه کې یو لوی مسافر وړونکی بس له سړک اوښتی چې پکې ناست مسافر ژوبل شوی دی. د دغه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زیرک زرک ازادي راډیو ته وویل د پیښې ټپیانې ولایتي روغتون ته رسولي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د راپورونو له مخې د میدان وردګ ولایت اړوند د کابل کندهار پر لوی لار په چیرې یو ونی کې د ترافیکو پیښو له امله اتلس کسانو ته مرشوب لا وشتید. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ نن وویل په نړۍ کې د هغو کسانو شمیر چې له خپلو مینو بې ځایه شوي 103 میلیون تنو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ پر اساس افغانستان په نړۍ کې یو له وو هیوادونو څخه دی چې ډیر کډوال لري. د دې کمشنرۍ په وینا په روان 2022 میلادي کال کې په نړۍ کې څه باندې 14 میلیون تنه بې ځایه شوي چې دا تر تیر کال په سلو کې 15 ډیر دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی ادعا کوي چې د دوی له وخت رسیدو وروسته خپل هیواد ته د کډوالو د راستنیدو بهیر چټک شوی دی. د په وینا په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 1 میلیون کورنۍ بې ځایه شوي افغانان د مرستندویو موسسو په مرسته خپلو اصلي مینو ته ګرځېدلي دي. د دا هم وویل چې لا هم 2 میلیون افغانان په ګاونډیو او نورو هیوادونو کې کډوال دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي نن د شنبه د افغانستان په 25 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو خلاف کمپاین پیل شي. په دې اړه د طالبانو د روغتیا وزارت وایي ډاکټر زمان شرافت وویل
په دغه کمپاین کې به تقریبا د 2 میلیونو په شاوخوا کې ماشومان ته واکسین تطبیق شي. د ټولو هیوادوالو څخه مغوښتنه ده چې د خپل ماشومانو د واکسین کولو په پروسه کې له موږ سره همکاري وکړي.
له بل خوا په افغانستان کې د یونیسف مطبوعاتي مسول کمال شاه پرون ماښام ازادي رادیو ته وویل چې د پولیو خلاف فرعي کمپاین به بلونه یعنی را روانه دوشنبه په ختیځه حوزه کې پیل شي. پاکستانی رسنوی راپور ورکړی چې ټاکل شوی د پاکستانی دینی عالمانو یو پلاوی روانونه افغانستان ته سفر وکړي. راپور نوایي دغه څلور کسیز پلاوی به په کابل او کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وویني. ویل شوی چې په دې کتنو کې به د ډیورن کرښې په اوښتو کې د ورستیو شړو د پاکستان پر شارزدا فیر د حمله او په پاکستان کې د افغان کډوالو پرستونزو خبري وشي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په دریو کلونو کې بیلاروس ته په خپل لومړي سفر کې خپل متحد الکساندر لوکاشینکو سره ګوري. پوتین چې په 2000 کې د کووید 19 ناروغي له پیل راهیسې له روسي څخه ډیر کم وتلې د دوشنبه په ورځ د بیلاروس پلازمینه مینسک ته ځي. د لوکاشینکو دفتر ویلي چې هغه او پوتین به د خپل وزیرانو په حضور کې خبري وکړي. د ټویټر کمپنۍ خاوند ایلن ماسک په یو ټویټ کې له خلکو غوښتل چې آیا د دې ټولنیزې شبکې له مشرتابه څخه لري شي او کنه. وروسته لدی چې ایلن ماسک ټویټر له وژو جنجالونو وروسته په 43 میلیارد ډالر واخیست د دې خواله رسنۍ اکثره مدیران او متخصصان له کاره وایستل. او د روسیې فضايي اداروي په ستورمزلی په نړیوال فضايي تمځي کې د هغه روسی کپسول پلټنه کوي چې ممکن آسماني ډبره پرې لګیدلې وي. دوی پرون پنج یک شنبه وروسته لدی د کپسول څیړنه پیل کړه چې د روسیې دغه سیوز کپسول د سوریکیدو راپور ورکړل شو. متخصصان وروسته وویل چې کپسول یې د هوا د تودوخې درجه د احتمالي کمیدو لپاره څار. زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې به واوري. د پاکستان دینی عالمانو یو پلاوی کابل او کندهار ته ځي. پر ډیورن کرښه پر لپسې نښتې د طالبانو او پاکستان د اړیکو د خرابوالي شوډنه کوي.
زه فکر نه کوم چې د طالبانو او د پاکستان اړیکې تر دې بریده خرابې.
نه یې د خبریالانو بنسټ د طالبانو د کندهار له چارواکو غوښتل.
د خبریال نصیر میرزایی د وژنې په اړه څېړنې وکړې او پایلې یې بې له ځنډ خلکو سره شریکې کړې.
له مودو راهیسې پاسپورت نه ویشل کیږي. په غزنی کې یو شمېر ښځې وړې دوکانداري کوي.
د دې ګور اولادونه یې تحصیل ته رسیږي، اولادونه یې کاروبار کولی شي او په خپلو پښو درېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او تاندې څنګه. د پاکستان د دینی عالمانو یو څلور کسیز پلاوی کابل ته ځي چې پر ډیورن کرښه د راپورته شویو وروستیو کړکیچونو په اړه له طالب چارواکو سره وشخی شي. تایمز ورځپاڼې په چمن کې د پاکستانی چارواکو له قوله لیکلي د دې پلاوی د سفر هدف د دواړو خو ترمنځ پخلاینه ده. په ورته وخت کې په پاکستان کې د طالبانو حکومت سفارت وای پاکستانی چارواکو ژمنه ورکړي چې په راتلونکو درو نیو کې به د افغان کډوالو او مسافرو د نیولو په اړه اوسنۍ ستونزې هواري شي. د دې موضوع تفصیل د امید ظاهر مل پر راپور کې وابري.
په چمن کې پاکستانی چارواکو تایید کړی چې د پاکستانی دینی عالمانو یو څلور کسیز پلاوی په کابل او کندهار ته سفر وکړي او د طالبانو د دفاع وزارت له چارواکو سره به خبري وکړي. د تایمز ورځپاڼې نن سهار لیکلي د دې سفر اصلي هدف په ډیورن کرخه په ځانګړي ډول په سپین بولتک چمن دروازه کې د راپورته شویو وروستیو جنجالونو په اړه خبري اترې دي. د مشال رادیو خبریال طاهر خان وایي تمر چې دا پلاوی نن کندهار ته ولاړ شي
او د کم په دې وروستیو کې چې په چمن باندې او په سپین بولتک باندې د دواړو غاړو ترمنځ دزې شوی او تلفات پکې او یو مشکل حالت پیدا شوی نو څنګه دغه ترنګلې حالت د لری شي او دغه تشنج ختم شي او نارمل حالت ته واپس دغه د تګلا تګلا روي د اوسوچو چیرې دنیا له مان نه لاړ شي او امید خپل کوششو کې جاپان طالبانو مشرانو سره په کندهار کې موي دي.
له طالبانو د پاکستانی پلاوی د تک پاړو پختل خوایندویانو یې جواب رانه کړ. وړاندې بیا دوی د خبرو لالارې د ستونزو په حل ټینګار کړی. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته طالب ځواکونه او پاکستانی عسکر څو ځل په چمن دروازه او د ډیورن کرخي پوګتو کې په ځنیو نورو سیمو کې سره جګړه وکړه چې دواړو لوریو ته یې مرګ ژوبله هم واړوله. د دې مرګ ژوبلې لوړ شمېر په سپین بولدک چمن کې وو. پاکستانی چارواکي وایي د ډسمبر له 11 تر 15 د طالب ځواکونو په بریدونو کې 9 تنه ووژل شول او 15 څلوېخت ټپیان شول. طالبانو هم ویلي د پاکستانی عسکرو په بریدونو کې د دوی یو عسکر وژل شوی او د درې ملکیانو په ګډون دیار لستانه ټپیان شوی دي. په ښکارا د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا یوازې د ډیورن په کرخې پورې محدوده نه ده، بلکې د پاکستانی حکومت لخوا له افغان کډوالو سره ناوړه چلند او زندان ته یې اچول بل ستونزه ده چې طالبان یې مجبور کړي له پاکستاني لوري سره پرې خبرې وکړي. پرون ناوخته په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت په خپله ټویټر پاڼه ولیکل په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو او کډوالو چارو وزارت سره خبرې کړي. سرچینه زیاتوي پاکستانی چارواکو ژمنه کړې چې پر روانو دریو اونیو کې به د افغان کډوالو او مسافرینو د نیولو په اړه شته ستونزې هوارې کړي او په پاکستاني زندانونو کې بندي افغان ښځې، ماشومان، سپینګیري او ناروغان به ژر تر ژره خوشي شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت زیاتوي وروستیو کې د پاکستان په زندانونو کې 2000 تن افغانان بندیان شوي چې له دوی 1500 تن د دوی په هڅو له بند آزاد شوي دي. افغانانو ته د ویزو په برخه کې د پاکستان خورا سخته پالیسي د دې لامل شوی چې ډیری افغانان له غیر قانوني لارو د هیواد ته ولاړ شي. تازه د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال شاهد حسین ویلي د پاکستان دا کړنه د دې لامل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم زیان وویني. هغه له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د رسمي شمیرو له مخې له 2012 کال راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري زر اکړه ورکړه له 2.6 میلیارد ډالرو یوازې 6 میلیون ډالرو ته راښکته شوې ده.
په دې راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د دینی عالمانو یو پلاوی کابل او بیا کندهار ته ځي او هلته د طالبانو د دفاع وزارت له چارواکو سره په ډیورن کرښه د راپورته شوی کرکېج د حل په باب خبري کوي. خو آیا دا اختلافات رښتینی دي او پاکستان د څه شي په لټه کې دی؟ امید ظاهر مل دا او ځینې نورې پوښتنې د باور غورځنګ له مشر او سیاسي شنونکي نجیب آزاد څخه کړې دي.
زه فکر نه کوم چې د طالبانو د پاکستان اړیکې تر دې بریده خرابې وي. تر دې وړاندې هم په تیرو اته نه میاشت کې چې څومره د ډیورن په کرښه باندې د دواړو خواو ترمنځ ځینې بریدونه سوي دي. طالبانو هیڅکله البته په رسمي ډول عکس العمل نه دی ښولې په اعلامي او د مسایل کې. د طالبانو په لاندې صفوفو کې داسې کسان څه چې هغه ورځني وضعیت ته ګوري، هغه که مثلا ځینې وخت د ځغنتار مسله وي، که ځینې وخت د افغان مهاجرینو د ځورونو مسله وي، هغه په هماغه ساعت تصمیم نیسي، ځکه د طالبانو حکومت یا دولتداري چې کوم سیاسي ساختار لري، هغه سیاسي ساختار نه دی چې څنګه چې تعریف شوی دی نن په نړۍ کې. نو د دوی قومنده هم عمومي قومنده نه ده، لاندې قومندانان په خپل سر باندې کار کوي او په طالبانو کې فریکشنونه ډېر پیدا شوي دي. خو د طالبانو رهبري د پاکستان سره هیڅ انوان د ټکر نتوان لري او نه یې په اوسني وضعیت کې جرات لري. نو یو ډول سازماندهي سوی یو عمل دی یا پروسه را چې پیل شوی ده.
صحیح. اوس د پاکستان د دغه پلاو تر شا له طالبانو د څه غوښتون کړي؟
پاکستان تر دې وړاندې هم درې څلور ځله خپل هیات راولېږي افغانستان ته، هم پوځي هم ملکی او هم بیا د قبایلو په نامه باندې، او د کابل په کانټینټل کې انټر کانټینټل کې د طالبانو د مشرانو، البته د پاکستاني طالبانو مشرانو سره ناستې ولاړې وسولې او ځینې تفاهمات هم راوسول. تفاهمات دي چې د دوی په دومره کمه موده کې دومره په صورت سره پښتني خاوره لاندې کړله. ځینې په طالبانو کې ځینې فریکشنونه رامنځته شوي دي، هغه یو څه ویره پاکستان ته خبره کړې ده. مثلا د کندهار د اخوندانو بیا د حقانیانو بیا اوسې ویل کېږي چې د حقانیانو نږدېتوب نن سبا د طالبانو د دفاع وزیر ته، چې هغه هم د اخوندانو رابیل سوی، د دوی سره ملګرتیا پیل کړې ده. دا یوه ویره پاکستان پیدا کړې ده چې دلته د داخلي اختلافات د دې باعث نه شي چې پاکستان ګټه وننګوږي. نو دا په دې معنی چې په تیرو څلور لسیزو کې د خپل ځانګړي توګه په تیرو شلو کلونو کې پاکستان له دغه افغانستان له وجهې څخه خورا ډېر امتیازات ترلاسه کړي، هم سیاسي هم اقتصادي هم نظامي، او دا ټول امریکایان ترلاسه کړي.
اوس د دې ډول رامنځته شوې فضا څخه د پاکستان هدف څه شی دی؟
هدف هم دغه دی چې په تیرو څلور لسیزو کلونو کې، په ځانګړي توګه په تیرو شلو کلونو کې، د افغانستان د وضعیت کال ترهګري وي، کال د نامني وي، کال د سړی جګړې نه په دې خوښ څومره مسایل رامنځته شوي دي. پاکستان یو ډېر ښه مارکیټ پیدا کړی دی، او د افغانستان د سوخ د لرګي په توګه خرڅېږي. نن هم پاکستان همدغه کار کوي. نن هم متحده ایالاتونو ته ډاډ ورکړی دی که چېرې ته غواړې چې د امریکا د پاکستان د افغانستان له خاورې څخه تهدید نه شي، نو زه دا تضمینه ولی سم. نور د خپل طالبان د پاکستان لپاره هیڅکله نه ګواښ و، نه خطر و، او نه هم اختلافات شته. د پاکستان د طالبانو د رهبرانو مشرانو کور نن هم په پاکستان کې دی، د کاروبارونو پاکستان کې دی، ټریډر په پاکستان کې چلیږي. نو داسې هیڅ ډول څه نشته چې هغه په واقعي ډول 50% هم داسې وي چې طالبانو د مشرانو او د پاکستان ترمنځ په واقعي ډول اختلافات رامنځته شوي.
د باور خورزنګ مشر او سیاسي شنونکي نجیب آزادو.
ازادي رادیو پلانډو څپو.
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
په کابل کې د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي شکایت لري چې د پاسپورت دفتر له څه باندې دو میاشتو راهیسې بندې او حکومت هیڅ اقدام نه دی کړی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاسپورت ریاست چارواکي په فساد تورنوي او وایي چې که څه هم د پاسپورت ریاست بندې خو د هغو کسانو پر مخ نه دی تړل شوی چې د دوی په خبره ډالر ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
شریفه په کابل کې د پاسپورت لغښتونکو څخه ده، وای پلان لري چې پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي، خو د پاسپورت نه لرلو له امله نشي تللی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د زړه او د وینې د فشار ناروغي لري، او ان مخکې له دې چې د پاسپورت دفتر دروازې وتړل شي دا څو ځلې پاسپورت ریاست ته تللی چې پاسپورت ترلاسه کړي.
زه ډېر ناروغه یم، دلته مې هر ډول علاج وکړ خو ګټه یې ونه کړه. بیا مې زامنو ویل چې پاکستان ته مې بوزي چې روغه شم، خو له بعده مرغه د پاسپورت دفتر بند دی او هیڅ نه خلاصیږي. نو نور دا انتظار.
عبدالحمید د پاسپورت یو بل غوښتونکی دی چې امریکا ته روان دی، خو د پاسپورت د نه لرلو له امله یې کار له ډېرې مودې ځنډېدلی.
او پاسپورت ته تاسو
دا ستونزې په داسې حال کې دي چې د پاسپورت ریاست د دفتر له تړل کېدو څخه باندې دوه میاشتې تیریږي، خو لا هم د پاسپورټونو ویش نه دی پیل شوی او خلک یې له ډېرو ګڼو ستونزو سره مخ کړي. خو طالب چارواکي د پیسو په بدل کې د پاسپورټونو د ویش ادعا ردوي او ټینګار کوي چې د پاسپورټونو دفتر د فني ستونزو د حل لپاره د دوی چټکې هڅې روانې دي. د ریاست وایي نور الله پاتمن ازادي راډیو ته وویل
نو کارونه خو یو څه په مخ تللي دي، یو څه ستونزې لا هم شته دي او په دې برخه کې لا هم کار روان دی. کله چې په ټوله کې چارې بشپړ شوې، ستونزې حل شوې، د هغې څخه وروسته به د پاسپورټ د ویش بهیر پیلېږي پرته د ستونزو څخه. یعنې مونږ بیا نه غواړو چې د پاسپورټ ریاست.
ښاغلی پاتمن دا هم وویل هغه کسان چې اوس مهال پاسپورټونه ترلاسه کوي ډیری جالي دي چې له بهره راځي او ویشل کیږي، او زیاتې کړه چې د عاملینو د نیولو هڅې روانې دي. نوموړي له خلکو وغوښت له هغه کسانو چې د پیسو په بدل کې پاسپورټونه ورکوي پاسپورټ وانخلي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټونو عمومي ریاست د روان کار د تلې په میاشت کې اعلان وکړ چې د پاسپورټونو د ویش بهیر یې ودرو. د طالبانو د حکومت د پاسپورټونو د عمومي ریاست په خبر پاڼه کې د دې کار لامل فني ستونزې بلل شوي وي، او د پاسپورټ له غوښتونکو وغوښتل شوي وو چې د دغو ریاست تر بلې اعلامیې پورې د په تمه اوسي. د ریاست په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي وو چې په ورځني ډول له 4 تر 5 زرو پاسپورټونه د ویش له امله د دوی د چاپ ماشینونه او نور فني وسایل زاړه او څه له کاره لوېدلي. دا په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د پاسپورټونو د ویش په هیڅ څو ځلې په ځانګړي ډول په ولایتونو کې ځنډېدلی، او د پاسپورټ زرګونه غوښتونکي له دې امله په وار وار شکایت کړی دی.
په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو یو شمېر بلاتړو بنسټونو په کندهار کې د یو سیمه ایز خبریال نصیر مرزایی په ځان وژنې خواشینی شولې، خو د پیښې د علت په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نیوي د دې پیښې د روښانتیا لپاره د عدلي طب او نورو بنسټونو څېړنې ته اړتیا ده.
د افغانستان آزاد رسنۍ او خبريالانو د ملاتړ بنسټ یانې د کندهار لسیمیزو چارواکو واړی چې د خبريال نصیر میرزایی د وژنې پاړه څېړنې وکړي او پایلې به لزند خلکو سره شریک کړي. نصیر میرزایی پرون ځان وژنه کړې ده. د نې مسؤل ظریف کریمی ازادي رادیو ته وویل
ویل کېږي چې د ښاغلي میرزایی مرګ د تفنګچی په وسیله تایید شوی. تر اوسه یې د مرګ اصلي لامل معلوم نه دی، خو ځایي چارواکو بیا لوړاندې ویلي چې هغه د کورنیو ستونزو او اقتصادي مشکلاتو له امله ځان وژنه کړې.
د کندهار د والي ویان حاجي زید بیا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل نصیر میرزایی اقتصادي ستونزې نه درلودي او احتمالا د ځان وژنې لامل کورنۍ تاوتریخوالی دی. خود نه مسؤل ظریف کریمی بیا وای لمسلکی او لازم وڅیرون وړاندې د معلوماتو شریکول کول شي خلک له اصلي موضوع او هغه څه چې پیښوي لري وساتي. نه وای چې د نصیر میرزایی د وژنې د لامل دروخانتیا لپاره د عدلي طب او نورو بنسټونو څېړنې ته اړتیا ده. موږ د نصیر میرزایی د کورنۍ رغړو سره د اړیکو نیولو هڅه وکړه، خو بریالي نشو. هغه د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز AFGC هم په کندهار کې د سیمه ایز خبريال نصیر میرزایی په ځان وژنې خفقان خودلې. د ادارې په یولن اعلامیه کې لیکلي نصیر میرزایی چې لزما او د نړۍ رادیوګانو سره د ویان په توګه کار کړی وو پرون یک شنبه ځان وژنه کړې ده. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز هم ویلي د دې پیښې علت معلوم نه دی. وخت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته په افغانستان کې د خبريالانو وضعیت چندان ښه نه دی. دوی ډیر یې بدندو شوي او ډیرو نورو یې وطن پریښی. هغه د افغانستان د خبريالانو مرکز د لړم په 28مه یو راپور کې ولیکل د طالبانو د واکمنۍ په لومړي کال کې د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د وژنو ټپي کېدو تاوتریخوالی او ګواښ لږ تر لږه 215 پی حساب شوی دی. د دې مرکز له قوله طالبانو په خپل سری ډول 113 تنه خبريالان هم نیولي چې ورسره تاوتریخواله شوي او یې هم ګواښل شوي دي. خو له دې ټولو سره سره طالب چارواکو ویلي د رسنیو او بیان ازادي تر ژمن دی او له خبريالانو سره مسلکي او اصولي چلند کوي.
نن مو په فیسبوک کې له اوریدونکو څخه دا پوښتنه کړې چې د ملګرو ملتو سرمنشیان تونیو ګوتریش ویلي دي چې د افغانستان امنیتي وضعیت د تیر کال په پرتله خراب شوی دی. تاسو په دې اړه څه وایئ؟ ګڼو اوریدونکو په دې اړه نظر څرګند کړی دی. مثلا فرید احمد صافی لیکلی دی هغه د ظاهر شاه د وخت امنیت دی، همغه شانته ډوډۍ هم کمد پیدا کیږي. بل اوریدونکو خیبر محمدی لیکلی دی وای په خوست کې خو تر اوسه هیڅ امنیتی پیښه نه ده شوې ده. البته زه د دوی پیغامونه لنډ لولم ځکه چې پیغامونه ډیر زیات دي. یو بل اوریدونکي علی منګل هم د خوست په ارتباط لیکلی دی، وای د خوست په اړه نوې خبر لري چې هلته د جګړه ختمه شوې ده او کنه ده، شاید اشاره دی پاکستان او طالبانو ترمنځ وروستۍ جګړې ته وي. یو بل اوریدونکي علا ګل لیکلی دی، دی وای چې د ملګرو ملتو خبره صحیح نه ده. همداراز محمد ناصر منیب لیکلی دی، وای امنیت ډیر ښه دی، وضعیت ښه دی، دا خبره سمه نه ده چې امنیت خراب شوی دی. بل اوریدونکي مو شمس خان لیکلی دی، وای په افغانستان کې تر بل هر وخت امنیت تامین دی، لیکن ځینې مسائل د امنیت خرابېدو ته لار هواروي، لکه فقر او بېوزلي، د هیواد خراب اقتصاد، د کار نشتون او داسې نور مسائل. زموږ یو بل اوریدونکي سید محمد لیکلی دی، وای دا خبره سمه نه ده چې امنیت خراب شوی دی. څو نور اوریدونکو هم د ته اشاره کړې ده چې امنیت شته خو کار او روزګار نشته، شوانځي نشته او کار اهلي کار ته نسپارل کیږي.
ازادي رادیو په لنډو څپو په 19 او 25 مترو باندې واوري.
په ورستیو کلونو کې په غزنی کې یو شمیر شزو د خپل اقتصاد د شکولو لپاره وړې وړې دوکانداري پیل کړې دي. دوی وایي کڅه هم چې د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره کارونه خراب شوي، خو بیا هم ورڅخه خوشی دي. نور حال په دې راپور کې
شاخواویا کلن سلطان بیبی خپل خاون بنی بونزی او بونزی سره یو ځای په خپل سپیراو خټین کور کې ژوند کوي. دا دغه خټین کور په انګړ کې یو شمیر میژ موجان په جرګه کې ولاړ دی. سلطان بیبی د خپل سپیراو خټین کور تر څنګ یو وړوکی دکان لري. دا د کور له کارونو کولو وروسته په دغه دکان کې د شزو کالی، ټیکری، بنګړی او نور سنگار توکي پلوري، خو تر څنګه د ماشومانو ژاولې، خوږې، پاپړ او نور شان هم د دې د دوکانداري برخه ده. سلطان بیبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ میرخان کلی اوسیدونکی ده. دا وایي په دغه وړه دوکانداري کې کار شو، خپل میړته یې دوه نور ودونه وکړل، خو اوس یې چندان خونده نسته. د دې په خبره خو بیا هم ښه ده، له دغه واړه دوکانه یو څه ګټه ورته رسېږي.
دغه شای مې خرڅوم، کالی مې لکتونه، دغه پاپړ، دغه بسکوټونه، د مایده سامان خرڅوم.
ژوند شته گزاره کیږي؟
شته گزاره کیږي.
ډوډۍ موډۍ پیدا کیږي؟
وو گزاره کوم.
شه تاسو چې بیا ته خرڅې په چای خرڅې؟
دا کلی کې.
په کلی کې خرڅې؟
دا ماشومانه راځي.
شازیم تر راځي؟
وو شازی راځي، ماشومانه راځي.
د سلطان بیبی خاون عبد الحبیب هم لاس تر زنې نه دی ناست. هغه هم په زرنج رکشه کې په کلیو کې توکي پلوري. دا یوازې سلطان بیبی نه ده چې دوکانداري کوي، بلکې په غزنی ښار او لری پرتو سیمو کې په دا وروستیو کلونو کې ډیری میرمنو دغه ډول کارونو ته لاس اچولی. په دغه ښځو کې ډیری هغه دي چې یا خو جګړو کونډې کړي، یا یې میړونه کم وسه، او یا په نشو رژدي سوي دي چې د کورونو سرپرستي ورتر غاړي وي. خو هغه میرمنې چې له وخته واړه کاروباري مرکزونه او یا هم کارخونې لري، د ښځو دا ډول وړې وړې دوکانداري د ټولنې د اقتصادي پرمختګ لپاره ګټورې بولي، او وایي له دې سره یې ژوند ښه کېدای سي. نرګس حکمله په خپله په غزنی ښار کې له تیرو شلو کالو څخه د ښځینه کالو ګنډلو یوه وړه کارخونه لري. دې په دغه کارخونه کې تر اویا پورې ښځینه شاګردانې لرلې، خو له سیاسي بدلون سره سمې د دغه شاګردانو شمیر شلو تنو ته راکم سوی دی. حکمله زیاتوي د ښځینه کاروباریانو او له دغه وړو وړو دوکانداریو سره د ښځو کورنۍ، د هغې ماشومان او ژوند ښه کېدای سي.
د دې ګور اولادونه یې تحصیل ته رسېږي، اولادونه یې کاروبار کولی شي، اولادونه یې لږ په خپله پښو درېږي، دا په خپله څه د کور ننور ده، دې ته کاروبار پیدا کېږي او ګوله ډوډۍ پیدا کېږي، دا خو ډېره ګټوره ده وروره.
که څه هم چې دغه میرمنې اوس له کمزورې دوکانداري څخه سر ټکوي او وایي اوس یې چندان خونده نسته، خو بیا هم خوشحاله دي چې خپل کاروبار نه اخلاص کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې د ماشومانو د کار موضوع تل دی وی جدي ستونزې په توګه یاد شوې ده. له حقوقي نظره په ماشومانو کار څنګه دی؟ علتونه څه دي او د ستونزې د حل لپاره چاته څه سپارښتنه نشته؟ زموږ همکار په دې اړه د تیر جمهوري نظام د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون له کمشنر او ویان شکر الله مشکور سره په دې موضوع خبرې کړې دي. شاغل مشکور په پایل کې وویل
د ماشوم د کارونو د بحث موضوع له دوه ادرسه کېدل شي. یو د ماشومانو د حقوقو نړیوال کنوانسون دی او بل د کار نړیوال سازمان دی. د ماشومانو د حقوقو نړیوال کنوانسون هغه عوامل په پام کې نیسي چې اغیزناک وي، هغه کړنې چې د ماشوم په زده کړه، روغتیا، فزیکی، ذهنی او فکری او مانوي وده په وړاندې خنډ کېدل شي، دا کارونه باندې. خو بیا د کار نړیوال سازمان دا مسایل یوازې د عمر پورته او د سختو کارونو پورته تړلې دي. یعنی هغه ماشومان چې له 13 کلو څخه عمر ټیټ وي سخت کارونه باید ونه کړي، او کچيري آسان کارونه یا سپک کارونه کوي نو عمر یې هدا قلب 15 کلو نه پورته تړلې. خو په افغانستان کې حقیقت څه دی؟ زما له نظره په دې باندې باید بحث چې د کار ماشومان او د ماشومانو کار د دې ترمنځ باید توپیر رامنځته شي. متاسفانه ټول ماشومان په یو ډول سره کار کوي، څوګي مزد او معاش اخلي او څوګي نه اخلي. بل خبر ده چې د ماشومان د سخت کار او د ماشومان د اغیزمن کار په تړاو باید فکر وشي. کم کارونه دي چې ماشومان ته صدمه ورکوي او کم کارونه دي چې د ماشومان د استعداد، د هغوی د صحت، د هغوی د ذهني حالات او د نورو لپاره ګټور تمامېدل شي.
مشکور سیب، کوم لاملونه افغان ماشومان کار کولو ته اړ باسي؟
کورنۍ جګړې او پرله پسې په افغانانو باندې تپل شوې جګړې د دې سبب کیږي چې ماشومان شاقه کارونه ته وځول شي. ځکه دغه جګړو مستقیم قربانیان هم ماشومان دي او غیر مستقیمه توګه کله چې د دوی د کورنۍ او سرپرستان له لاسه زی یا قرباني کیږي یا معلول کیږي او یا بل ستونزه ورته پیدا کیږي نو دوی شاقه کارونه ته مجبور شي. فقر او نادری او یا د کورنۍ او عایدو کمښت د کورنۍ او د ماشومانو د ملاتړ لپاره د یو میکانیزم نشټون د هغه سره چې ډیر زیات تاثیر لري. همدارنګه په خونځو کې د تعلیمي روانشناسي نشټون چې دا اکثرا استادانو سره د ماشومانو لانجه راشي یا مشکل پیدا شي د استادانو او د ماشومان ترمنځ. ماشوم په مکتب کې یا په روزنیز مرکز کې درسونه پریدي او په دې خاطر چې ټولنیز ملامتیا نه ځان مشکوري زی شاقه کارونه تمخ کی. د مور او پلار رواني ستونزې او روغ کېدل هم په دې باندې تاثیر لري. متاسفانه د کاري ظرفیتونو لپاره د کار د بازار نشټوالی هم د دې سبب کیږي چې د دې په ځای چې د فامیل سرپرست کارو کې هغه ته کار نه پیدا کیږي نو ماشومان ظرفیت شاقه کارونه ته مخه کوي. همدارنګه کچېری هغه سیاسي عواملو باندې فکر وکړو، د نظامونو سقوط او یا د یو نظام دایمي بې ثباتي چې بدبختانه موږ په د دې عواملو شاهدان یو په افغانستان کې، نظامونه تر ډېر دوام نه کوي. هغه ستراتیژیک پلانونه چې د ماشومان او د راتلونکو نسل لپاره چې په نظر کې کوم نیول شوی یا غټول منځ زی نوې حاکمیت بیا د خپل دیدګاله مخې هر څه جوړوي. همدارنګه په تعلیمي او روزنیز نصاب کې د ماشومان د مهارتونو د پراختیا د پروګرامونو نشټوالی دی. اکثره هیوادونه په دې فکر کوي چې د راتلونکو نسل د ذهنیتونو د انکشاف په خاطر سړول برنامه په پام کې ولري. سره له دې چې اوس نړۍ ډیجیټلي ده، ولې بیا هم موږ د ماشومانو د شاخه کارونو څخه شکایت لرو؟
دا ستونزې څنګه واردېدلې شي؟ اوایا سپارښتنه نشته کښته چاته
وړاندیزونه خو هر بخش ته کېږي، خو تر ټولو لومړی وړاندیز باید حکومت ته وشي. حکومتونه او نظامونه باید جدي توجه ولري. افغانستان د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون غړي توپ لري او ټول قوانین او پالیسیان او ستراتیژیان داسې جوړ شي چې د ماشومان د حقونو د تلف کېدو مخنیوي په کې نظر کې نیول شوی. بل موضوع چې ډیره مهمه ده هغه د ټولنیز احساساتو تقویه کول دي. موږ متاسفانه چې اوسنی او پخوانی ټول سرمایه‌داران د دې په ځای چې په افغانستان کې پنګونه کوي او کې خارج کې د نورو خلکو لپاره سرمایه‌ګذاري او پنګونه کوي او خپل راتلونکي نسل له موږ نه هېر شوی دی. بل موضوع چې ډیره مهمه ده چې باید پیشنهاد شي هغه کورنۍ ته دی. کورنۍ باید سپما هېر نه کړي، د خپل ماشوم د راتلونکي لپاره پنګونه وکړي او حد اقل کچيري نور هیڅ نوی د خپل اقتصادي وضعیت او آینده منابع په نظر کې نیول سره ماشومان لري تر څو په خډول سره روزنه وکړي او په خډول سره ورته پاملرنه وشي. همدارنګه باید نړیوال سازمانونه او بشری سازمانونه هم په دې تړاو خپل همکاري ونسپموي او خپل همکاري پر ماشومان باندې متمرکز کی ترسو د راتلون کې کاری ځواک پتوګه من سالم ماشومان ولرو.
د افغانستان د بشری حقوقو د پخوانی کمیسیون د کمشنر او ویان شکر الله مشکور څرګندونی مو اوریدي. د ازادي رادیو د رواني خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاند څنګه او نیمه نړۍ. خو اوس مو توجه غواړم د دې سات لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د سالنګ تونل د پیښې له ځایه تر اوسه د یو دیرشتنو مړي لیشتول شوي دي. دغه وزارت ویندوی ډاکټر شرافت زمان نن رسنیو ته ویلي چې له تونل څخه ټول ټال اووه دیرش ټپیان هم روغتونونو ته وړل شوي دي. د یکشنبې په شپه په تونل کې د یوه ټانکر د اور اخیستو په نتیجه کې لږ تر لږه دیرش موټرونه هم سوځېدلي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوقیه یونیسف وایي نن دو شنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ګوزان یا پولیو خلاف کمپاین پیلېږي. په افغانستان کې د یونیسف مطبوعاتي مسول کمال شاه پرون ماشوم ازادي رادیو ته وویل په دغه کمپاین کې په 1 میلیون ماشومان واکسین شي. له بلې خوا دغه کمپاین په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان ازادي رادیو ته وویل
په دغه کمپاین کې به تقریبا د 2 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان ته واکسین تطبیق شي. د ټولو هیوادوالو څخه مغوښتنه ده چې د خپل ماشومانو د واکسین کولو په پروسه کې لمک سره همکاري وکړي.
له بل خوا د کمال شاه په وینا د پولیو خلاف فرعي کمپاین به بل اونۍ یعنی را روانه دوشنبه په ختیځ حوزه کې پیل شي. په میدان وردګ ولایت کې د ترافیکي پیښې له امله څوار لستنه ټپیان شوې دي. ځايي مسؤلان وایي نن سهار شاوخوا 4 بجې د میدان شار په تورو تیجو سیمکی یو لوی مسافر وړونکی بس له سړکه اوښته چې پکې ناس مسافر ژوبل شوی دی. دغه ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر زیرک زرک آزادی رادیو ته وویل د پیشې ټپیانې ولایتي روغتون ته رسولي او روغتیایي وضعیت د ډاټ وړ دی. پاکستانی رسنوی راپور ورکړی چې ټاکل شوی د پاکستانی دینی عالمانو یو پلاوی روانه ونی افغانستان ته سفر وکړي. راپور نوې دغه څلور کسیز هیئت به په کابل او کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وویني. ویل شوی چې په دې کتنو کې به د ډیورن کرښې په اوښدو کې د ورستیو شخړو د پاکستان پر شارز دافیر د حمله او په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبري وشي. د پاکستانی طالبانو وسلوالو په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو له مرکزه خپل 15 ملګري خوشی کړی دي. په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو او یو پوځي چارواکي د نوم د نشوولو په شرط د ازادي اروپا ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل د ټي ټي پی بندیانو له پولیسو ټوپک په زور اخیستي او خپل ملګري له بند خوشی کړی دي. دغه وسلوالو اته پولیس هم يرغمل کړی وو. له دغه وسلوالو سره وروسته په نشټو کې درې سرتيري ټپيان شوي هم دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. لا تیرې وی مودي راهیسې داسې خبرونه وخت نا وخت خبريږي چې لا ماشومان او تنکي ځوانانو د جنسي سوء استفادې موضوع راسپړلې وي. دا ونی په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکي ځوانان د نورو د هوسلو میتلويږي.
په دې ان خبره وي سدا یو شایسته
هغه تنکي ځوانان چې د جنسي سوء استفادې ښکار کیږي ژوند یې کوم لور ته ځي.
بیرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي امام ده
او تنکي ځوانان څنګه لا جنسي سوء استفادې ځان ساتلی شي.
دا وای چې دغه دغه ځینې چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او لاس ور وړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په پایل کې راپور لرو. لا لا تنکیو ځوانانو د جنسي استفاده خبرونه نه وینه دي. تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي، خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکي ځوانان د جنسي سو استفاده ښکار دي او په ځینو سیمو کې زورواکي په ښکاره له ځان سره ساتي او د جنسي سو استفاده او مریتوب لپاره کار ترې اخلي. د جګړې، فقر او بېسوادي تر څنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکي ځوانان د جنسي سو استفاده کوونکو ښکار شي. لیکوال صدیق دقیق وایي لالومړي سره تنکي ځوانان په دې نه پوهول کېږي چې جنسي سو استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي. په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نورې غلط کړي.
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غیره بیخي صفر ده. چا خپل کشر زوی ته، لور ته، ورېرې ورارو نورو خپلوانو کشرانو ته دا پوهه نه ده ورکړې چې دوی باید څنګه برخورد وکړي، څنګه پوه سي سي له ما سره د یو چا چلند، خصوصا کله چې دوی له کوره بهر ځي نو دلته له یو بل چا سره مخ کېږي او هغه ممکن له دوی ناوړه جنسي استفاده وکړي. او دا نه ور فهموي تاسو په دغه وخت کې تاسو غبرګون بچوي په دې نه خبروي چې دا یو شی ستا، دا یو نیم مشکل په صفت دا خبره ستا مطرح ده پیښیږي. نو دوی لومړی معلومات اول د دې نه ورکوي چې دا مشکل ستا که نه ستا، دویم دا معلومات نسته ورسره چې د دوی غبرګون بچوي. یو څوک راځي مثلا یو تنکی ځوان د ماشوم ده یا انجلۍ ده یو بل څوک، هغه ممکن دوی سره کینی، دوی لمس کړي، دوی باندې لاس واچوي، هغه باید پوه سي چې زه په کوم حد کې له چا سره کوم چلند وکړم، په کوم حد کې یو چاته وایم دغه تا حدود په غځای ختمیږي، نور له ما سره تر هغه دې خواته ډېر زیات مه را سره نږدې کېږه او مه راته لاس راوړه یا مه داسې خبرې را سره کړه.
دا کندز ولایت اوسیدونکی نورالحق حیدر وایي تنکی ځوانان په ټولنه کې د جنسي سو استفادې له غوښتنو سره مخ کیږي، خو هغه تنکی ځوانان چې په کور کې له مشرانو ویریږي او خپلې ستونزې نشي ورسره شریکولی ډېر کله له کوره بهر د هغو کسانو فشارونو ته غاړه ږدي چې له دوی د جنسي سو استفادې هڅه کوي.
واقعا ځینې کورنۍ ډېر قیدګیرې دغه د ځان دپاره شرموار بولي چې قرباني هم دغه تنکی ځوان یا ماشوم دی، بېرته بیا وهل ټکول کیږي، رټل کیږي. هم همدا که دغه د کور ماحول فضا ډېره قیدي، دوی په کور کې څه شی ویلی نه شي، هغه د کورنۍ د ځان دپاره شرموار بولي، نو دوی هم که هر ډول بده پیښه بهر کې ورسره وشي دوی کور کې د ویلو جرات نه لري. کله چې دغه تنکي ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور و پلار ته نه شي کولی، خپله په هغه فزیکي لحاظ په دې کچه نه وي چې په خپل حال کې همدا یي چې دغه سو استفاده پسې دوام پیدا کوي.
ډاکټر مالک ستانیزی وایي هغه کسان چې له تنکیو ځوانانو جنسي سو استفاده کوي جنسي اړیکه ورته یو معمولي او اسانه چاره معرفي کوي، خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډېر بد تاثیر کوي.
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکیو ځوانانو، نجونو او ماشومان څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي. د بیلګې په توګه دوی ته سهولیات برابرۍ چکر ورکوي او دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي. کچېرې دې طریقې کار ورنکم بیا نشي طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیازپام ګولۍ او نور نشي توکي لکه شراب وغیرہ چارس وغیرہ ورکوي. کچېرې دغه هم کار ورنکم بیا اجباري کار ورڅخه حاصل کیږي.
په تنکی ځواني کې لزانه د ډیر عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سو استفادې موضوع رامنځته شي. یو زندانی ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د تدامي خیبو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته د وواژه، خو اوس له ډېرې پښمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل خاله زوی مې وشتل، هغه مې وشتل بعد د کوره مې وتښتل دلته کابل ته. په کابل کې بیا ګیر سم بیا دلته زندان ته راوستل دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما د سي تا قزانه مشروع کار کول بس ما وشتل.
هغه دغه جرم کړی وو
او ما په دشان کې ټول شایان نه پرتی دي بلته ډاکټر ان ټول ول وای دا کار دې سره سوي بس کار ما وشتل.
ولې نتلې ریزه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپل وشته.
بس او ځوان دې بس تاسو پېښه سوس پد پېښه مانی کول دا کار مې وکړ.
دا نورالحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوې ناوړه پیښې په دې خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمېږي او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلند کوي، خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي.
کله چې قرباني دغه کیسه د خپلې کورنۍ مشرانو ته کوي په لومړي قدم کې باید
ډاډګیرنه ورکړل شي. قرباني باید تحقیر نشي، ریشخند پیونول شي، د ملنډو نشي. قرباني باید رواني ډاکټر ته ورسول شي که امکان وي، چون په رواني لحاظ قرباني لوی صدمه لیدلې وي. هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمه او دغه شاک نه راوځي. چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري. کورنۍ هم باید تر ډیره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکړي. خپله دې په یو چا پسې ټوپک نه راخلي، خپله دې جرګو مرکو ته دې نه کینی، قانون شته.
دا پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا له واده مخکې او یا هم له خپل همجن سره جنسي اړیکه دا دوی لپاره ډیره تاواني ده، او هیڅکله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني. کله چې له داسې مسایلو سره مخ کیږي، ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخ یې ونیول شي.
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو ښه لار او طریقه یې دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومانو ته د دا ډول تیری کوونکو په اړه معلومات ورکړي، او باید خپلو ماشومانو ته دا هم وایي چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي، لرې ترې ګرځي او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړي. او که په مکتب کې یاست، په مکتب کې ښوونکي، مدیر د مکتب او همداشان مشران، هغه کسان چې کولی شي تاسو وژغوري، ترې خبر کړئ او ټول په جریان کې واچوئ. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي، تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تیری کوونکو په امان اوسي.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې له تنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول مخه نیول کیدای شي، په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله اعظم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، کا په پایل کې دا راته ووایه چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سوء استفاده وشي؟
زموږ خلک د غیرت په نوم، د ننګ په نوم په واقعیتونو باندې سترګې پټوي. که چیرې کومه پیښه کیږي هم دوی ځان ناګاره اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم، زموږ د قبیلې، زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نه شي. دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله له خپلو ماشومانو سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوصو غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ د پاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نه شو کولی، هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به. دغه هر څه ناوړه جنسي استفادې ته لاره برابروي. د همدغه بې ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې یو رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار سره نه کوې، زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی. او زه ماشوم ډاریږي چې پلار خو مې دې خبره مني، ځکه چې دوی خو مشران دي، نو دې ته غاړه دي. او بلاخره په ورستۍ کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور دی. موږ تاسې فکر کوو چې زه دا خو یې تره دی، دا خو یې فرزند کاکا زوی دی، دا یې د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دا خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولای شي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس که راشو دې ته چې څه ډول مخنیوی کیدای شي، یعنې مخکې له دې چې دغه سی او بده پیښه رامنځته شي،
بیرته هماغه عاملونو ته وګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې داسې کومه پیښه کیږي په یوه ځای کې، هغه باید پسې واخیستل شي هغه باید معلومه شي، ګناهکار معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي، او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بله مسله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مضره شرم باید ختم کړو. خپلو ماشومانو سره کله چې دوی ډیر واړه دي لا په هماغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي. را سره موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او هیڅوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بله خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې په ورانو دې لاس ووهي، هیڅوک به پرې نږدي چې ښکل دي کې، هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې دا غمبورې دې داسې په ګوتو راکش کړي. دا به هم داسې په واضحو ټکو ورته وایو. او بله ده چې ماشومان مو له هماغه کمکیني پوه کړو چې د هیچا په زنګنو باندې باید کینه نه، د هیچا په غیږه کې باید کینه نه. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیږ کې ونیسي او ښکلي کې. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کې هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کوي یا کوم درمل پرې وهي. ماشومان باید په دې پوه کړو چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي، چې هغه په خپله په لاره سم وي. که هر چا درته غلطه خبره وکړه هغه بیا د احترام وړ نه دی، احترام به یې نه کوي او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی، زه دا خبره نه منم. دوی ته باید ووایي چې ګوره زویه، ګوره لورې، هره خبره چې کېږي دقیق قصه ماته وکړه.
درنو اوریدونکو د تاندې څنګ د خبرونه په همدې ځای پې تر رسیدي تر بیا خ وخت ولرې.
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19 او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 او 2100 14,800 او 15,640 کلو هرتز اوریدلای شئ.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. کورنۍ هغه ځای دی چې ټول وګړي حق لري چې خواخ ژوند پکې تیر کړي. کچېری په کور کې تاو تریخوالی وي نو په ټولنه هم مستقیم اغیز کولی شي. په افغاني ټولنه کې تر ډیره بریده یو شمیر نارینه ځان ته دا واک ورکوي چې د کور ټول اختیار دی له دوی سره وي. میرمنې د دوی په خواخه جامعه غوندي خواړه دی خوري او له دوستانو سره دی تګ را تک کوي. حال دا چې ښځې هم په خپل ژوند کې د ژوند د چارو لپاره د انتخاب حق لري. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي خپل نوم واخلي وایي چې میړه د کور په ټولو چارو کې دې ته د پریکړې حق نه ورکوي. لام دې عمل هر ورځ له تاریخوالي سره مخ وي.
مې خوښم چې عالم اسلام شو طلاق نه مګرم به خو څوک د فامیل مې هیڅ دختر ته ول طلاق نه
زه غواړم چې میډه مې اصلاح شي. طلاق نه اخلم ځکه چې زموږ په کورنۍ کې تر اوسه هیڅ جلی هم طلاق نه دی اخیستی او هیڅ یو جلی په داسې ظالم کور کې واده شوی هم نه ده. کله چې له میډه نه مې د ضرورت وړ شیان غواړم بد ورځ راته وایي. وحی مې دومره یې ووهلم چې ماشوم مې په نس کې له منځه لاړه. که باور نه لرې زه به له روغتون نه استلام درته راوړم.
د خزو د حقونو مدافع قمر نیازی وای چې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د ښځو له ژوند نه ځکه خبره ده چې په تیر نظام کې دادان دوا چې د افغان میرمنو ستونزې وڅېړي. دا وایي چې په یو شمېر سیمو کې بیا نارینه و ته د ښځو پر وړاندې د خپل مسؤلیت ادا کول حتی شرم ښکاري.
د ځان لپاره دا ډېر هار بلي، شرم بلي چې هغوی د ښځو سره په نرمه ژبه باندې وغږېږي یا د ښځو په وړاندې خپل مسؤلیت خپل هغه وجیبه چې ده هغه ته غاړه کېږدي. تل بې پروا پاتې سوي دي، دغسې د مشرانو څخه ورته په میراث پاتې ده تر دا اوسه پورې. زه یې داسې حالاتو سره هم خپل فامیلانو کې او هم خپل قوم کې او هم خپل نور دوستانو کې په منطقه کې ډیر مخسویم چې دقیقا نارینه د ښځو په وړاندې ځان مسؤل نه ګڼي، نه د جوړي او نه جوړي او نه د تعلیم او نه د خواړه، ډیرو ځایو کې ځان بیخي بې تفاوته ګڼي.
اغلی نیازی وایي چې په اکثره کورنیو کې د پیسو ګټونکي نارینه وي، دا چې پیسې دوی ګټي نو غواړي چې ټول واک او اختیار هم له دوی سره وي.
چې کله د کار کوي معاش لري، تنخواه لري، یا فرض مثال د مځکې حاصلات اخلي، یا کوم بل کاروبار لري چې د هغه څخه ګټه ورته راځي، یا کوم شخصي کور لري چې هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه ورته راځي، دوکانونه لري هغه یې په کرایه ورکړی ده د هغه کرایه ورته راځي. یعنی مالک د یو درآمد ده، هغه نارینه بیا خپل ځان مشر ګڼي او د ښځو په وړاندې بالخصوص څه چې د دې عوامر د هغه عوامرو څخه باید اطاعت وسي، او څه چې د خوخه یغه شای باید په کور کې پاخسي. په دې کور کې یو خزه غوخه نه خوري، د خزو په استلا باندې خپه باندې نه لګيږي بوې، مګر مجبور ده د خاوند لپاره دغه د فرمایش لپاره د غوخه هغه په خکی که یو خزه زړه فرض مثال غوخه ته سوي دا د دې سړي زړه کچالو ته دا او بیا یې ثبوت زړه سوي دي، خو دغه خوخه ته څوک نه ګوري، فقط دغه سړي چې درآمد لري د دې خوخه ته باید وکتل سي. د دې ټول عوامر اتحاد باید وشي. هغه د دې حق نه لري چې خپل نظر براس کې ورته وایي چې دا ټکور زمانه خوخیږي یا دغه رنگ زمانه خوخیږي، ماته دا رنگ ولې راوړای. لکه یو یونیفرم د مکتب یا د مدرسې یا د سنټر داسې ماشومان ته یو رنگ راوړي، ښځو ته یو رنگ راوړي، جوړې کړي ځان ته کوم خوخه ده کومونه ده خوخه، مازی مو تن پټ کې ور باندې. هم د خوړو په حساب کې او هم د پوشاک په حساب کې همیشه کل اختیار هم دغه سړی ده چې درآمد لري، او فیصله کوونکی او تصمیم نیونکی هم همدغه قصده، نور مجبور دی چې اطاعت وکړي، بالخصوص ښځې.
په ځینو کورنیو کې چې نارینه خپلې ګټلې پیسې د کور ښځو ته د ساتنې لپاره ورکړي، بیا که د ضرورت له مخې یو څه مصرف شوي وي، نارینه د کور له ښځو نه دانه دانه حساب غواړي.
ښځو ته ورکوي ساتنې لپاره، خو ډېر تاکید پرې باندې کوي چې بې ځایه یې نه کې، بې رقم یې نه کې، دغسې مې چې درته درکړی دم دغسې درڅخه چې ومې غوښتله مغه له ځایه راته راوړي. ښځه که مري، که جوړه ده، که ناجوړه ده، که د مور کره تللې ده، که د خور کره تللې ده، خور یې مریضه ده، که مور یې د مرګ په حال کې ده، خو جناب محترم چې کله هغه وکړه چې ما پیسې راکړه، دا پیسې دې ورته راواخلي. که هغه په دې پیسو کې یو ورځ خپل زوی ته یا خپل لور ته یو څو روپۍ ورکړی و، یا یو څه شی اخیستی و، یا یو کور ته یو څه شی ډېر اړین و، هغه له ځایه یو مېلمه راغلی و، یو مېلمه دپاره یو سودا راوغوښته، خو د هغه حسابي به ورکوي، او چې حسابي یې ورته ورکړه، که سړی خوش خلقه و خو خیر و بې منی ورسره، که هغه له ځایه اعصاب خراب و سپکې سپورې به اضافه ورته وکړي، او ورته وبوایي چې تا ته دا واک چا درکړی و، دا اختیار چا درته درکړی و، تهدید یې اته وهي یې ټکوي یې غلمغال پرې باندې کوي، ورته وایي چې پیدا یې کړه ته.
کله چې له میرمنو سره دا ډول چلند کېږي نو د خپګان له وجې په بېلابېلو ناروغیو اخته کېږي. بیا هم میرمن نیازی،
بشري حقونو ته احترام نسته، درناوی نسته، د بشر په سترګه ورته کتل کېږي نه اتا، او چیرې واک او اختیار خو بیخي لرې خبره ده چې ورته ورکوي. هلته ده چې انسان د یو ډول ناروغي سره اخته کېږي چې هغه عموما روحي ناروغي، عصبي ناروغي، چې سراسر عموما دغه ټول امراض، دغه ټول احساس د کمتري، د نورو ښځو په مقابل کې یو ډول د ځان کمی او ځان بې ارزښه ګڼل، دا یو بده پایله لري او بل اخره کی څوک تګي وي نو اتمن کوشش کی چې هوب د هر ځای نه پیدا کی تر لاسه کی نو ویش کی د هوب د شکل د پاره بیا نو حالت تند نه ګوري چې دا هوب د ساده د لختي دا یاد پاک دي یا نه پاک دي هڅه کی هغه ته ځار ورسې چې په هر ډول کې هغه د حل لارې څخه تر لاسه کیږي د هغه د پاره هڅه کی داس یو جنون پیدا کیږي په انسانانو کې چې دا خپل یو ناروغي ده دا خپل یو مرض ده چې دقیقا ډیر تداوی سخت او ډیر زمانګیروي
دا چې څه باید وشي چې د کور میرمنې د نارینه ول خو د اړینو لګښتونو لوجې ونه رټل شي دا هم اغلین یزیره ته وایي
هل لاره ډیر ساده ده ډیر آسان ده اول احساس د مسولیت ده دوم د خدای نه ویره ده چې زموږ نارینه باید آگاهی ترلاسه کړي د خدای نه وډار شي سنت طریقه چې دی وای مونږ مخته وړو او مونږ ورته احترام قایل یو د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په حج الوداع کې هم دغه اخیرنی پیغام نارینه او ته دغه و چې خپل د خزو سره خو کوي چې ځان ته مسلمان وایو او پیروان د اهل سنت یو نو کله چې مونږ پیروان د اهل سنت یو د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې باید عمل وکړو ځان آگاه کو د خزو په انساني حقونو ته احترام وکړو هغه ته احترام قائل سو زمين کې دا غوی د ضرورتونو په اساس باندې دا غوی د غوښتنو په اساس باندې باید متوجه ورته وسیګو خپل د آمدنی په برابر هیڅ خزه دا نه غواړي چې د هغه خاوند د خپل تر لاستراوړنی زیات د خپل خزه ته توجه وکړي نه هر خزه منطق لري فکر لري عقل لري زړه سواندې لري عاطفه لري هیڅ وخت داسې غوښتنه نه لري مګر هغه غوښتنه او هغه ضرورتونه ته خو چې ستا په وسه یې هغه پوره کوي د هغه خلکو سره د رقابت وکي چې هغه خپل د خزو سره خبر خورد کی دا غا چا سره د رقابت نه کی چې هغه خزو ته پس پکسترګه ګوري هغه کسانو ته د پټولنې کې قدر ورکړي چې خزو ته قدر ورکړي ترڅو چې دی خپایلې وویني او نور هم تشویق سي او نور هم دې ته متوجې سي چې هم اوس په دغه کړنه کې هم الله راڅخه رازاده هم سنت طریقه می په ځای کړی ده او هم په کور کې می خوشاله ده یعنی د خزی خوشحالی ټول کورنۍ خوشحالی ده که یو خزه په کور کې خوشاله وي یو مور په کور کې خوشاله وي امي اولادونه خوشاله وي امي خاوند خوشاله وي امي نور فامیل ټول ور سره خوشاله وي
اغلی قمر نیازی میرمنو ته هم پیغام لري
او خوندو ته مې دا پیغام ده چې خوندو حق د الله پاک نوم دی حق اخستل کیږي حق ورکول کیږي نه تاسو باید خپل د حق د اخستلو د پاره په ځان کې هغه ورتیاوي ته وده ورکړئ تر څو چې خپل د حق په اخستلو کې تاسو خپل مقاوي اوسئ استقامت ولرئ مقاومت ولرئ قوت ولرئ کمزوري اظهار تسلیمېدل د لارې نه ده په داسې حالات کې په هیڅ صورت هم تاسو خپل حق نشئ ترلاسه کولای نو تاسو خپل د حق ترلاسه کولو لپاره اول ځان آگاه کړئ ځان پوه کړئ چې کله تاسو حق غواړئ تاسو باید کوم منطقي دلیل ولرئ د سینې چې تاسو خپل خاوند وایي چې زه خپل حق غواړم هغه درته وایي چې شي حق غواړي کور لري ډوډۍ لري کالي لري وژه نه ته ژنه د شي حق غواړي ته باید هغه حقونه چې دی تا حق دی هغه حقونه ته باید و پیژنې چې ځینې حقوق واره دا څنګه چې لا نور هم خپل په دغه کې گرفتار شې چې و دا مې څه بد وکړل نور هم دا خاوند برخورد در سره خراب سي نور هم رویه در سره بد سي چې څه کم بوتي و پښون کې چې تاسو ما په مقابل کې پورته سولې یا زديده نور په مخ کې و شرم ولم یا دې کمرې استلم د مشرانو مخ کې یا مور پلار مخ کې مې خوندې ورونو مخ کې مې ستاده وجه څخه څه کم راغلم تر دې چې جوړې کې خرابې نه کې نو کته غواړې چې جوړې باید خپل منطق ولري پوها ولري دلایل ولري چې ترڅو د ځان دفاع وکې خود اکتفا وسی کې خیر ده ستاجبن په ډیرو سختي سره تیری کې هم خوته دفاع وکنن چې ترڅو ستا سبا ستا د لور ژوند خي ستا د انګور ژوند خي لا غوي د پاره قرباني ورکه خو مجبور یو نسل نسونه مون قرباني ورکړي دي بیا به هم باید قرباني ته آماده اوسېګو فقط په دې خاطر باید قرباني ورنکو چې مون همیشه د قرباني لپاره پیدا یو په دې خاطر قرباني ورکو چې بل نسل ته زمينه مساعده کو ترڅو چې هغه خپل حق او حقوق څخه برخمن سي او خژوند ولري. د خژوند کولو حق ته هر انسان ده. انسانانو کې ټول خزي ولاري نه ټول راضي دغه دنیا ده. ژوند موږ کوم دغه دنیا کې چې راغلی یو د خژوند کول د پر راغلی یو واز دې لپاره مې راغلی چې د زحمتونو او تکلیفونو کړهونو سره مخ سو د وساینې لپاره هم راغلی یو چې ځان هم وساکو خژوند هم ولرو او خژوند انتقال کو خپل اولادونو ته هم.
قدر من دوستانو یو شمیر افغان میرمنې وایي چې لدی ټولو تاو تریخوالو او نادودو سره سره دوی نش کولای عدلی او قضایی مرکزونو ته د خپل حقونو د غوښتلو لپاره لاړ شي، ځکه چې د طالبانو د حکومت لخوا نافذ شوی قوانینو د ښځو زیاتره حقونه تر پښو لاندې کړی دي او دې چارې ښځې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې. Thank you.